مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی او سندرې هم در خپرو. تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په پېښور کې افغان کونسل جنرال وایي پاکستانی حکومت یوازې د کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې د ستنولو پرېکړه یې نه ده کړې. په خوست کې د مارغانو والګې خپور شوی او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا په امریکایي او اروپایي انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. بشپړ خبرونه. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ویلي دا خبره ناسمه ده چې پاکستان د رواني میاشت تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی. محمد معین مرستیال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل پاکستان یوازې د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل، اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسیږي.
د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، د دواړو خبرې سره فرق لري. زمونږ افغان مهاجرونه د ډیر زیات تشویش نه کوي، یو ورځ به ټول افغانستان ته ځي.
افغان کونسل جنرال معین مرستیال زیاتوي د افغانستان حکومت په لنډ وخت کې دا امکانات نه لري چې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای او بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي ول افغان کډوال په زور له هېواده نه باسي، خو په خپله خوښه دې ستانه شي. د خوست چارواکي وایي په هغه ولایت کې د مارغانو والګې خپور شوی دی. دوی تېره ورځ په یوه غونډه کې وویل تر اوسه ناروغي په کارغانو او ځینو نورو واشي مارغانو کې خپره شوې. د خوست د کرنې رئیس سمیولا نصرت مشال راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې ناروغي چرګانو او انسانانو ته خپره نه شي.
دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو، لته نو اوسه پورې انشاءالله دې کې دا مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي، اهلي چرګانو ته سرایت ونه کړي.
روغتیا پالان وایي خلک دې له حکومتي اجازې پرته چرګان له فارمونو او کورونو څخه بل ځای ته نه انتقالوي. د مارغانو والګې یو وایرسي او خپرېدونکی مرض دی چې انسانانو ته هم لګېدای شي. ډاکتران وایي که څوک د سا یا زکام علامات لري نو د عامې روغتیا کلینیکونو ته دې ورشي چې تشخیص یې وشي، ځکه چې که پر وخت یې درملنه ونه شي نو دا ناروغي د مړینې سبب کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي افغانستان ته یو پلاوی واستوي چې حالات له نږدې وڅاري. په ملګرو ملتونو کې د قازقستان سفیر خیرات عمروف چې اوس مهال د امنیت شورا مشر دی، تېره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د شورا غړي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته امکان برابر کړي چې د خلکو پر ضروریاتو پوه شي. د هیله څرګنده کړه چې په دې لړ کې به یوه غونډه جوړه کړي، خو د افغانستان د سفر نیټه یې ونه ښوده. په افغانستان کې د رسنیو د څار یو ټولنه وایي تیر کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی هغه و. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په هغه هیواد کې 40 خبریالان او له رسنیو سره کارکونکي ووژل شول. رپورټ وایي په 2018 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د وژل شویو خبریالانو او له رسنیو سره د کارکونکو شمیر 14 و. رپورت وایي تیر کال په خبریالانو د تشدد او هغوی ته د ګواښونو 1.9 قضیه ثبت شوې چې 12 یې د خزینه خبریالانو وي. رپورت وایي ترهګرې ډلې لکه طالبان او اسلامي دولت د خبریالانو د وژلو د ټولو پیښو ذمہوار دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تور پورې کړی چې 14 خبریالان طالبانو او 2 نور اسلامي دولت ډلې وژلي دي. د جارجیا حکومت وایي افغانستان ته 100 اضافي سرتیري استولی دي. چارواکي وایي دا پوځیان تیره ورځ افغانستان ته روان شول چې هلته د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. اضافي سرتیري به د مزار شریف په پوځي اډه کې پراته وي چې 2 میاشتې په خپل هیواد او 6 میاشتې په جرمني کې روزل شوي دي. جارجیا د ناټو غړی نه دی او اوس مهال په افغانستان کې 815 سرتیري لري. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتي کمپینونو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. نوموړي تیر مازدیګر په مسکو کې د رسنیو له مشرانو او مدیرانو سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي چې دا ډول کارونه ناسم دي. د ویل هیڅ څوک نه خوښوي چې په کورنیو سیاسي او نورو چارو کې یې لاسوهنه وشي. له پوتینه چې له امریکا سره د اړیکو د ښه والي د امکان په اړه پوښتنه وشوه، نو دوی ویل اوسمهال دا پر دوی نه بلکې پر امریکا منحصره ده، او دا چې آیا هغوی به جرأت وکړي او پر دې به پوه شي چې امریکا هم له روسیې سره ښه تعلقات غواړي، ځکه چې دا یې له ملي ګټو سره سمون خوري. پوتین دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د امریکایي سینیټر بن کارډن په امر په تازه راپورټ کې د اروپایي هیوادونو پر سیاست د اثر اندازه کېدو په اړه د روسیې د شاوخوا دوه لسیزو هڅې بیان شوې دي. راپورټ پر امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد کړی او پر هغه یې تور پورې کړی چې په امریکا کې یې هم د دې مسئلې د هواري لپاره کم کار کړی دی. او بیګا د ایران او عراق له پولې سره نږدې په یو شمېر نورو ایراني سیمو کې متعددې زلزلې راغلي دي. زیاتره زلزلې په هغو سیمو کې راغلي چې د نومبر په لوی زلزله کې پکې له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي ول. ایرانی دولتي ټلویزیون وایي په تازه زلزلو کې څلور کسان سرسری ټپیان شوي دي او زیات تاوان نه دی شوی. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي و زلزلې له عراقي ښار مندلی سره نږدې راغلي دي. دا ښار د دواړو هیوادونو پر پوله پروت دی. اتمه زلزله د غربي ایران په مهران سیمه کې راغله. پر ریختر درجه د شپږو زلزلو لومړنی زور لږ تر لږه 15 او د دوو نورو هغو څلور وو. ساینس پوهان وایي د 15 شدت زلزله د منځنۍ درجه هغه یا معتدل وي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګیاس مغغ په منځنۍ چپ شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د حقونو ټولنې او فعالان وایي له حکومت سره سره مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوی وشي. په پېښور کې افغان قونسل جنرال وایي د رواني میاشت تر پایه د کډوالو د ستنولو هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو هغوی باید ستانه شي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي.
د پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر د مولانا صوفی محمد د خوشی کولو پر پریکړه انتقاد کړی دی. د ګواښونو له کبله د مومندو ښوونځیو ته د امنیت ټینګولو ویل شوي او په خوست کې د مارغانو والګې خپور شوی دی.
دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته، وغځېږي فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو لوی تازه او مهم خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو له مشال راډیو سره. اوسه لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان کې د حقونو یو شمېر ادارې او فعالان وایي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید ماشومانو ته پوهاوی ورکړي. دوی تیر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د قصور د هغې ماشوم مثال ورکړ چې د روانې میاشت پر نهمه نیټه تر تیری وروسته وژل شوې وه. د قصور ښار د زینب پلار امین انصاري وایي حکومت دې ورته انصاف ورکړي. رفعت انجم په پاکستان کې پر ماشومانو د تیری د پیښو په اړه تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د جنوري په نهمه نیټه د پنجاب قصور ضلع کې یوې ماشومې سره جنسي زیاته او داغې د وژنې وروسته نه یوازې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایي کولو اواز پورته شوې، بلکې د سره سره د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا دا غوښتنه هم شوې چې ماشومانو ته د ځان ساتلو لپاره د جنسي پوهاوي اډوکیشن ورکړې شي. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د مشکلاتو په اړه څېړونکي غیر سرکاري ادارې ساحل تر مخه په کال 2015 کې په قصور سیمه کې 1455 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي. په کال 2018 کې 1000 او د کال 2019 په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1000 کم ډېر کیسونه رامخته شوي دي. د ادارې مطابق 2019 کې په قصور سیمه کې 12 ماشومان د جنسي تیرو پس وژل شوي دي، چې پکې د شپږو نه تر لسو کالو پورې شپږ جنکې ماشومانې او شپږ هلکان ماشومان شامل دي. د یادې ادارې چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي چې د ماشومانو تحفظ مسله په حکومتي کې سنجیدګۍ سره ناخسته کیږي، خو مور او پلار هم ماشومانو ته د خپل تحفظ بنیادي زده کړې نه ورکوي.
سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی بھی
ٹول لمڑے د مور پلار دا ذمہ واری دے چ خپل بچو ته د خپل ځان تحفظ پوها ورکړي، چې څه کول دي او سنا او سو کرتا پا نامناسب ډول لاس وړي چا سره خبرې کول دي، چا سره نه چرته تلل دي، او په خصوصي توګه چا ته نه کول ورته خودل پکار دي، ځکه چې موږ ماشومانو ته دا وایو چې په هر خبره باید د مشرانو عزت کوي او نه به نه کوي. نو د دې وجه هم ماشومانو ته انکار کول نه خودل کیږي، او دا بیا ماشومانو لپاره مشکلات زیات کړي. تر څو چې موږ په دې اړه پام نه وي کړی، نو د ځینې په شان ماشومان به وجل کیږي او مجرمان به هم داسې ګرځي.
کال 2015 کې هم په یاد ضلع کې له ماشومان هلکانو سره جنسي زیاته او د هغوی ویډیوګانې د جوړېدو یو سکینډل هم مخې ته راغلی و. همدې لړ کې د ولس د پوهې لپاره د پاکستان په یو شخصي ټلویژن د اډاري په نوم ډرامه خپره شوې وه، چې پکې یو ماشومه د میرني پلار د جنسي زیاتې ښکار شوې وه. هم د دغه ډرامې لیکوالې فرد اشتیاق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومانو سره جنسي تیر کېدل او په هغې خاموشه کېدل، او په خصوصي توګه د مور او پلار خاموشه کېدل په ټولنه کې نور هم دې قسمه رویو ته وده ورکوي.
ما لپاره دغه ډرامه لیکل ډېر ګران کار و، ځکه چې د لیکلو په وخت ما ځان د دغې ماشومې په ځای ګڼلو او هم مې د یو مور په حیث احساس لرلو. نو دې زه په نفسیاتي او جذباتي توګه ډېره خرابه کړې وم، او چې کله مې ډرامه پوره ولیکله نو خپل ځان معمول ته راوستو کې ماته دوه درې میاشتې لګېدلې وې. نو بیا چې یو چا سره او بیا یو ماشومې سره په رښتیا کې داسې پېښه کېږي، نو د بنده روح په تکلیف کې شي. نو زما په خیال ضروري ده چې ماشومانو ته دا وښودل شي چې څوک به ځان ته نږدې پرېږدي او څوک نه، که هغه هر څومره نږدې رشته کې ولیده وي.
هم په دې اړه د پاکستان مدني فعال او سندرغاړي شهزاد روي په خپله یو خبري غونډه کې وویل چې د جنسي تیرو ښکار ماشومان فریاد په کورونو کې څوک اورېدو ته تیار نه وي، خو اوس به مور او پلار ته خپلو بچو سره په دې اړه خبره کول وي، نو هله به د دې مسلې حل راوځي. په کال 2014 کې په پاکستان کې د جنسي تیرو مخنیوي لپاره بل هم منظور شوی دی. د بل مطابق په ماشومانو او منظوره کسانو جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د 500 سزا ورکړی کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې افغان کونسل جنرال ویلي پاکستان افغان کډوالو ته د رواني میاشت تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد موین مرستیال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل پاکستان د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت به کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. زلاند یوسفزی له نوموړي پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستاني کابینې د پریکړې وضاحت دې وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري.
د سفرن وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دي هغه سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډ موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستی دی. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی غوي چې موږ واپس تل غواړو، خو افغانستان ته غزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پرس تیاریاں نه کړې.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو لپاره یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوی دی، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کې دوه دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسا دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلورنی مو بجو. پیښور های کورټ د جنوري پر اتمه د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد د خوشی کول غوښتن لیک ومانه. نوموړی له 2009 زیږیز کال راهیسې له هیواد سره د غداری په تور بندي وو. صوفی محمد د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله خسر هم دی. تیر اونۍ واشنگتن د ترهګرو د ملاتړ تور په سر اسلام آباد ته پوځي مرستې وځنډولې. پاکستان تل دا تور رد کړی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې نور د امریکا ملګری نه دی. بشیر ګواک د اپوزیشن پیپلز ګوند له یو مشر او سینیټر فرحت الله بابر سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلې چې آیا صوفی محمد د امریکایي اقداماتو په غبرګون کې خوشی کیږي او آیا دا سم کار دی که څنګه؟
دا ډېر تشویشناک خبره ده چې داسې ښکاري چې دا کوم دهشتګرد تنظیمونه وو ملټنټ ارګنایزیشن داسې ښکاري چې پټ په پټه دا مین سټریم کیږي. که تاسو یاد شي احسان الله احسان چې کوم د طالبانو سپوکس پرسن وو هغه نیول شوی دی، هغه اقرار کړی دی چې ای پی ایس سکول باندې دا حمله دا دوی کړی وه او هغه ته اوسه پورې ریاست سویلې نه دي، بلکې هغه په ټلویزیون باندې داسې انداز کې ښودلی دی چې لکه هغه یو مس ګایډ یوت وي، یعنی هغه داسې لکه ګلوریفای شوی غوندې دی. ملیټنټ ارګنایزیشنز او دا تنظیمونه د دې د مین سټریم کولو لپاره څه پسې پرده یو کوشش روان دی او دا ډېر خطرناک کار دی. خطرناک په دې دی چې دې سره به د دنیا نورو ملکونو ته به دا تاثر ملاو شي چې پاکستان بجای د دې چې دې خلکو خلاف څه کاروایو کی، پاکستان دې ته پولیټیکل سیاسي لیجیټیمیسی ورکوي، سیاسي وقار ورته ورکوي. د مولانا صوفی محمد سوف چې کوم دی ضمانت ملاو شو، ضمانت خو ځکه ملاو شو چې سرکار چې کوم دی پروسیکیوشن خپل کیس پرسو نه کړو، که ده باندې کیس داو چې ده د پاکستان آئین او ده د پاکستان ادارو نه انکار کړی دی او د باندې کیس داو چې ده بغاوت کړی دی، نو ده خو اوسه پورې دا بیان ور نه کړو چې ده د پاکستان آئین منم او د پاکستان پارلیمان نه منم.
څنګه چې انډیا افغانستان او امریکا وایي چې پاکستان اوس هم هغه پالیسی روانه کړې ده د بهرنۍ پالیسۍ په حیث باندې اوس هم وسلوالې ډلې کاروي، دا هغه پالیسی دوام دی او کنه د حکومت کمزوري ده؟
زما خپل دا خیال دی چې زمونږ شهید محترم بینظیر بھٹو بویل چې رننګ ود هیر اینڈ هانټینګ ود د هاوند، پښتو کې ورته وایي چې غل ته وایي چې غلا کوه، څوکیدار ته وایي چې هوشیار شه. زما اوس هم دا خیال دی چې زموږ یو خاص داسې دغشته دی چې هغوی د حکومت نه بالا بالا، د ریاست نه بالا بالا دغه پالیسی باندې عمل پیرا دی، رننګ ود د هیر اینڈ هانټینګ ود د هاوند، چې غل ته وایي هوشیار او مالک ته وایي چې خیال کوه غل راځي. دا ماته سره یو دغه خبره ښکاري دي کې زما خیال دی چې یوازې حکومت نه، ټول زموږ ټولې ادارې او ټول دغه دوی ته پکار دي چې خپل ګریوان کې وګوري او د دې سیز دا چې کوم نریټیو جوړ شوی دی موږ باندې کوم اعتراضات کېږي خپلو کې سرټول کېني او په دې باندې غور وکړي چې بس اوس وخت رالو انف اعتراف او موږ دا د دې خبرې حل روښکل پکار.
د پیپلز ګوند له یو مشر او د سینیټر فرحت الله بابر سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده. د پیښور ځینې دکانداران وایي د میټرو بس پروژې له کبله په ښار کې د ټرافیک ستونزې پیدا شوې دي چې د دوی کاروبار یې اغیزمن کړی دی. دوی وایي د زیات بیروبار یا رش له کبله اوس د پیښور او نورو ښارونو اوسیدونکي او کاروباریان له دوی څخه شیان نه اخلي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د ترانسپورټي چارو سلاکار وایي دوی ډیر ماشینونه ورغوښتي او د روان کال تر انتخاباتو مخکې پروژه بشپړول غواړي. غلام غوس تفصیل راکوي.
پیښور کې د میټرو بس په پروژه کار روان دی او د دې پروژې پرانیسته د اکتوبر 2019 په 19 نیټه شوې وه. د پیښور د سوکنونه تر حیات آباد پورې په یو ځل په دې پروژه د کار پیل کولو له وجې په پیښور ښار کې د گاډو د تګ راتګ ډېری ستونزې رامخیته شوې دي. د پیښور په اشرف روډ د اوریجو او نورو اجناسو یو سوداګر زاهد الله مشال ریډیو ته وایي
په بازار کې په ښار کې زیات رش دی، یو ځل گاډی را دن نشي راغی چې کم مال شي په کم گاډی کې نه هو 15 غنټو کې د ښار مطلب نشي وته ای واپس ځان ماخان مطلب خپل کور د خپل دکان نشي رسولې. نو په دې وجه باندې د بی آر ټی په وجه باندې د پیښور کم تاجران د دکانداران د کم مخکې کم پوزیشن او کم سیل هغه بالکل د نیمې نه هم زیات کم شوی دی.
په اشرف روډ د وریجو او نورو اجناسو د سوداګرو ترڅنګ د چوکیادګار قیصه خانی مینا بازار او کواټۍ دکانداران هم وایي د تیرو دوه میاشتو راسي د دوی خرڅ ډیر کم شوی دی.
سهار موږ روز 9 بجې سکم 10 بجو لمنګ را رسو او زموږ 3 کیلومتر لار ده. ودا سی کاکان وی چاغه د لری زین راځي شبقدر نه راځي چارته دین راځي واډ نه راځي هنګون راځي نوغه جدل دغه روړ سی داغه بدرې ګنټي پلارم تیری شي بیا دلته په پېښور کې دن نه داغه بدرې ګنټي ولېږي نو داغه واپسی چکم دی غړي رسخت شي نو په دې وجوان چکم دی غې ناراضي.
خو بلې خواته د ترانسپورت لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار شاه محمد وزیر وایي د پېښور د میټرو بس پروژه د ټول ولس د ګټي یو لوی پروژه ده او شپږو میاشتو کې به دوی دا کار سرته ورسوي. خیبر پختونخوا حکومت د میټرو بس د 500 ارب روپو د دې پروژې لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک نه د 100 ارب روپو قرضه هم اغیستلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
اوریدونکو د مومندو چارواکو د سرکاري او غیر سرکاري خوندزیو څوکیدارانو ته امر کړی چې له ځان سره د وسلې وساتي او د سکولونو امنیت ټینګ کړي. د چارواکو د سیمې له مشرانو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل یو ونه کېږي چې پر خوندزیو د بریدونو ګواښونه ترلاسه کړي. د سکولونو مالکان وایي انتظامیه د امنیتي سرتیري هم ځای پر ځای کړي ځکه چې یوازې په څوکیدارانو د خوندزیو ساتنه نشي کولای. شانواز ترکزی له مومندو.
د بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ طارق الله د محمود ایجنسی مشران او د غیر سرکاري سکولونو مالکان را غوښتلی وو.
د یو هفته نه داسې 1317 د علاقې ته جنرال دي خو مشران چې کم دي کم سکولونه دا ابل څومره چوکیداران چې دي سکولونه کې نو غوړه لپاره میکانیزم جوړو پر پرمو مو ته ډیزاین کړو نو باغی باندې وتاسلی هاور کو غلس ټو موږ سره شیر کوي. پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او سکیورټی چې کم نور ایجنسی دي سره دلته هم نو ورځ دوی کې بعد سکیورټی دغه ان شاء الله امنن پلیس دی.
یو غیر سرکاري سکول مالک او پرنسپل شیر علی وویل چې هغوی کوشش کړی چې خپل سیکورټی په خپله برابر کړي خو بیا هم حکومتي سیکورټی ته ضرورت شته.
اکاول نراواله تر محمد ګټه پورې تقریبا 45 پرایویټ سکولونه دي او د حکومت تر طرفه د پرایویټ سکولونو صحیح سپورټ نشته. د سیکورټی نه اس قسمه دغه موږ سره نشته او خپل سیکورټی او دغه انتظامات کوي.
ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی فرید الله خان نو پوښتل چې ډیر سکولونه داسې دي چې د وسلوالو لخوا الوزول شي نو د هغوی دیوالونه او تر دې چې کوټی هم نشته او ماشومان په ډاګه ناست وي نو د هغه سکولونو سکیورټی به څنګه وي؟
ظاهر خبره ده لیویس فورس دومره شمیره کم دی هیلپ به موږ سره هم کوي او خاص کر دا بازارونو کې هم دوی ورته وي چې یاره خصادار چې کم دی دا زیات کوي. ظاهر خبره ده چې مین انټری خو دغه غټ غټ روډونه دي نو په دې کې هر سړی نظر وساتي زما خیال دی قابو کېدای شي.
د کال 2018 را هسه په محمود ایجنسی کې وسلوالو طالبانو لخوا 130 نه زیاتې تعلیمي ادارې اړنګ کړې شوي چې د زیاتره ادارو ودانۍ لا بیا ندی جوړ شوی نو انتظامیه وای چې هغوی کوشش کوي چې دغه ادارو ودانی بیا جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 1330 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي. د خوست چارواکي وای په هغه ولایت کې د مارغانو والګه خپور شوه دی. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي یوازې په واشي مارغانو او په ځانګړي ډول په کارغانو کې خپره شوې چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. هلته د کابل حکومت خوست ته یو پلټنیز پلاوی هم استولی دی. چارواکو دا هڅې تر هغې وروسته پیل کړې چې پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر خوستوالو په کارغانو کې د ناروغۍ خپرېدو خبر ورکړ. روغتیا پالان وایي د مارغانو زکام یا والګۍ انسانانو ته هم لګېدی شي، نو ځکه احتیاط پکار دی. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلی چې مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال راډیو ته وویل چې
موږ به مجهزو وسایلو او د ضدعفوني موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته یوسو، هغه لرو سره. دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرولتا، نو اوسه پور ان شاء الله دې کې د مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي، اهلي چرګانو ته سرایت ونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنی چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سرته رسیږي. که چېرته دوی اجازه څوک نه لري باید چرګان انتقال نه کړي. دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته، وغځیږي فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماریو د برخې او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویشم لدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نشي. مو حال زالو ته په تلاش بدای شي بیماری
د خوست د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس دی، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي.
د پروګرام په پای کې د خوست مرکزی باغ د ونولاندې د موظف کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولی ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
له دې سره د مشال راډیو د سلام پښتونخوا د ګاډۍ رپورټونه پای ته ورسېدل. وس تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک راته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ او پر ټلیفون او پر سکایپ هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیره او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غواګیاست. قدیم جان مرغوال پر فیسبوک راته لیکلی دی چې ل د مسلم باغ مرغه فقیرزی کې اوسی او دی وایي چې دلته زموږ په سیمه کې نامعلومه کسانو یو بل کس د سعدالله په نوم باندې یو کس د سړک وژلی دی او د سړک تر غاړې مړی غورځولی دی. دا وایي د سړی درې ګولۍ لګېدلې. وی بل خبر دا دی چې دلته زموږ په سیمه کې د هغه بے وزله ماشومان د پاره چې د کتاب نشی اخیسته او د بستې نشی اخیسته یا بیگ نشی اخیسته او فیس وسنه لري هغه ته د یک شنبه پر ورځ باندې دوی سردار عمر میرزای دفتر پرانیزی نو هغه سره به مرسته کوي. علاو هاشمی لیکلی دی چې د کراچۍ د لنډ کوتل چورنګې سره نږدې ډزې شوې دي او یو پولیس سرتیری پکې وژل شوی دی. انصاف مروه تباخیل لیکلی دی چې د پنجاب په قصور کې د زینب په نوم د ماشومې په بې رحمۍ سره تر وژلو وروسته په لکی مروت کې غونډه شوې ده چې پکې غټه خبره دا ده چې ضلع عدالت وکیلانو له عدالتي چارو څخه پریکون اعلان کړی و او له حکومت څخه یې د انصاف غوښتنه کړې ده. او دی وایي چې بل دا چې په لکی مروت کې شری یا د شری ناروغي خپره شوې ده، لسګونه ماشومان یې ښکار شوي دي. صحیح دی رابعه تبسم په غږ باندې دا سندره واوري بیا زه راځمه تاسو ته مې نور شیان هم راوړي. اوریدونکو مخکې مې چې در سره خبرونه شریکول نو پاغې کې یو خبر دا و چې د بیوزلو ماشومانو لپاره د هغوی د زده کړو لپاره په دغه کې په بلوچستان کې یو دفتر پرانیستل کیږي او له هغوی سره به مرستې کوي. په همدې موضوع باندې یو خبر دی له چین راغلی دی او هغه زغواړم چې تاسو سره شریک کړم. په چین کې یو ځای دی یونان نومیږي. په چین کې یو مسله دا هم ده چې د چین ځنی سیمې چې دي لکه شانګهای هغه ډېر زیات شتمنې دي او د چین نفوس هم تاسو ته معلوم دی، آبادي هم درته معلومه ده چې تقریبا یو نیم میلیارد یا عرب ته نږدې شوې ده. په هغه هیواد کې د بېوزلۍ یا د غربت شرح یا نسبت تناسب هم ډېر زیات لوړ دی. په ځینو ځایونو کې ډېره زیات غربت دی او ځینې سیمې لکه شانګهای هغه شتمنې دي نو هلته دومره ستونزه نشته. خو په یونان غوندې ولایت کې یا په غرب کې د سینکیانګ ولایت چې دی هلته غربت یا بېوزلي زیاته ده. کیسه داسې ده چې د تقریبا درې څلور ورځې مخکې په یونان ولایت کې د چین د یونان ولایت په لودیان ولسوالۍ کې یو اتکلن ماشوم ښوونځي ته لاړ او چې ښوونځي ته ورسېد نو هلته استادانو او د ټولګي نورو همصنفیانو یا ټولګیوالانو یې چې ولیده نو د ده په سر باندې یخ و واوره وه، ور باندې لاسونه د یخ د لاسه پړسېدلي او چاود و او ډېر په خراب حالت کې دا ماشوم سکول ته ورغی. په هغه ورځ باندې د تودوخې درجه منفي 9 ډیګري سینټیګریډ وه. دا ماشوم د چین په یو دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي او لخپل کوره 4.5 کیلومیټره مزل هر ورځ سهار کوي او ښوونځي ته ځي. د ده استاز د دې ماشوم عکسونه واخیستل او هغه ځنو استادانو او سرمعلم ته یا هیډ ماسټر ته ورکړل چې دا ماشوم وګوري چې په څومره خراب حالت کې د اسکول ته راغلی دی. دا عکسونه بیا په څه طریقه باندې د چین پر ټویټر نما ویبسایټ ته د ټویټر غوندې ویبو نومیږي په هغې باندې شریک شو او په یو پوسټ چې یوې ورځپاڼې شریک کړی دی هغې باندې 2,00,000 خلکو دا پوسټ خوښ کړی دی او په دې ماشوم باندې د یخ یا د واورین هلک نوم ایښودل شوی دی په انټرنیټ باندې. د دې ماشوم نوم دی وانګ او استاد یې د اتم تاریخ باندې د جنوري په اتم د عکسونه اخیستي وو. د دې ماشوم کیسه داسې ده چې د ده په باره کې چې دا تصویرونه خپاره شو نو په چین کې د غربت او بېوزلۍ په اړه باندې خلکو باز شروع کړی دی چې دا بېوزلۍ چې ده ډېرو ماشومانو ژوند یې خرابه کړی دی. خو زه دا کیسه تاسو ته ځکه کوم چې په دې ماشوم کې یو بل کمال دی. پر دې سربیره چې د انتهایی غریب او ډېر زیات بېوزله کس دی د ده جامې ټولې تار تار وي په هغه سهار چې دی سکول ته تللی دی او د په یو امتحان کې په هماغه ورځ باندې د امتحان نتیجه چې ورته استادانو ورکړې ده نو له سلو څخه یې 99 نمرې اخیستې وي او استادان وایي چې دی انتهایی زیات لایق او قابل ماشوم دی، اته کلن دی او پر دې دغه څه په دې شلو ګوتو باندې چې دا ګوتې شلې شوې وي د یخ د لاسه په هماغې ورځ باندې چې امتحان ورکړی دی په هغې کې 99 نمرې اخیستې دي. استادانو دا هم ویلي دي چې دا ماشوم لسکوله غیر حاضری نه کوي، مسلسل ښوونځي ته ورځي، سکول ته ورځي او هر قسم حالت یې که بادي که باراني که واوره وریږي دی سکول کې حاضري سبق یې او ښه په زړه باندې سبق یې. ځینې کسانو خبریالانو چې پته کړې ده د ده کور یې چې لیدلی دی نو له خټو او خښتو خامو خښتو جوړ کور دی. دی له خپل یوې خور وړې خور او نیا سره په هغه کور کې اوسي. د مور په باره کې پته نشته چې مړه ده که له کورنۍ سره یو ځای نه اوسي خو پلار یی چې دی هغه په بل هیواد کې کار کوي، دا غم پته نشته چې په کوم ځای کې کار کوي، او ډیر موده پس دی خپل پلار سره ویني. د دې ماشوم غوښتل مې چې دا کیسه در سره شریکه کړم. د دې ماشوم په اړه باندې که تاسو لیټل وانګ یا په ټویټر یا په فیسبوک یا په ګوګل کې آیس بوای ولیکئ، چایناز آیس بوای، نو د ده په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کولی شي او د ده پوره کیسه لوستلی شي. پوښتنه دا ده چې ستاسو په سیمو کې که حالات داسې څه کسان تاسو پیژنئ آیا نه پیژنئ چې په داسې خواریو په بد حالت او په بیوزلیو کې هم سبق یې او هوډ یې کړی دی او ټینګ هوډ لري چې په هر صورت باندې به خپل برخلیک بدلی دی. ماشوم هم ویلی دی چې یوازې په سبق باندې په درس ویلو باندې غواړي خپل برخلیک او قسمت بدل کړي. ګلپاڼې په غږ سندره درته نشروم، بیا ستاسو خبرونه چې را سره مو شریک کړي هغه هم در سره شریکوم او نور شیان هم را سره شته. اوریدونکو په خبرونو او رپورټونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د مرغانو والګې یا زکام ټوغکۍ هم ځنې ورته وایي ځنې سیمو کې هغه ناروغي خپره شوې ده. په جاپان کې د جاپان په غربي کاګاوا ولایت کې هم دا ناروغي خپره شوې ده او چارواکو په یو فارم کې د چرګانو په فارم کې دا ناروغي موندلې ده او وس یو نوی زره چرګان چې دی هغه وژني. روانه اونۍ د دې وبا یا د دې ساری یا د خبرېدونکو ناروغۍ په اړه پته لګېدلې وه او دا وایي چارواکي چې دا ځل دا د مرغانو دا والګې چې دی دا په ډېرې تیزۍ سره خپرېږي. نو د دې لپاره دوی هڅې شروع کړې دي. په خوست کې هم دا ناروغي خپره شوې ده او دا نورو سیمو ته هم لکه څنګه چې روغتیا پالانو او چارواکو ویلي غزیدلې شي نو د ډېر زیات احتیاط ضرورت دی. مشال راډیو ته غوږیست. ما سره پر فیسبوک باندې چا خبرونه نه دي شریک کړي او که په ټلیفون باندې را سره څوک خبرونه شریکول غواړي او یا په سکایپ باندې هم را سره رابطه کولای شي نو کولای شي. ګلامیر خان لټانکا لیکلی دی چې جانی خیلو کې د سرکاري ټیوبل سره سولر سیستم لګول شوی دی. صحیح دی. او په ټلیفون باندې که څوک را سره رابطه کوي نو صحیح دی. کنی بابا داسې وکړو د احمد ولی په غږ باندې سندره اوړو. د احمد ولی استاد په غږ سندره اوړو.
چلونه ګرځو ما
اوریدونکو په خبرونې په دې برخه کې در سره د روغتیا په اړه باندې یو بل خبر هم شریکوم. د برتانیې د سایکیټری یا د روانشناسۍ ارواپوهنې ژورنال په یو څېړنه کې ویلي دي چې هغه ښځې چې ماشومې پیدا شي تر هغې وروسته اکثره ښځې د خپګان یا ډپریشن ښکار کیږي. نو دغه ښځې که سندرې ویل شروع کړي نو دغه میندې د دوی ډپریشن ښه کیږي. ورسره جالبه څېړنه په دې ده چې دوی د نورو دواګانو ورکولو پر ځای د سندرو ویلو مشوره ورکوي د ډاکټران. او دوی دا وایي چې دا ښځې ک د په ډله ایزو د سندرو ویلو په ډله ایزو غونډو کې ګډون وکړي نو او ماشومان هم ورسره وي نو نه یوازې د دوی صحت او رواني کیفیت چې دی هغه ښه کیږي بلکې ماشومانو صحت یا رواني حالت چې دی هغه هم ښه پاتې کیږي. دوی دا څېړنه په یو سلو څلور دیرشو هغو میندو باندې کړې ده چې تر بچی پیدا کېدو وروسته د ډپریشن یا د خپګان ښکار شوی وي. او دوی دا هم وایي چې که په ماشوم پیدا کېدو نه وروسته دغه وشي دا د سندرو په سندرې ووایي او په ډله ایزه ډلو کې دوی ناستې او سندرې ووایي نو په هغه وخت کې هغه اثرات چې دي یا علامات چې دي هغه ژر ختمیږي. په څېړنه کې دا ښځې چې دي په درې ډلو کې کینول شوې وي. یوه ډله یې د سندرو ویلو ته ځانګړې کړې وه، بله ډله یې د اداکارۍ یا د ډرامې کولو څانګې ته ورکړې وه، او بله ډله چې ده هغې ته طبي خدمات ورکول کېدل او دواګانې هم ورته ورکول کېدې او د کورنۍ سره نږدې ساتل شوې وي. په دغه ورکشاپونو کې چې دا بېلابېل وشو سره د علاج د سندرو دغه ورکشاپ چې و د ښځو ته ډېره زیاته ګټه رسولې ده. دا ټولې ښځې چې دي دا ښه شوي دي په لسو هفتو کې، خو په اولو شپږو هفتو کې دا د سندرو ډلې ښځې چې وي د دوه علامات ډېر کم شوي وو او صحت یې رواني حالت یې ډېر زیات ښه شوی و. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
مینا سلامونه می کابل کا فمیر جان گرانا زیر بنگش کور میوالیم در سره خیبر پختونخوا نه.
په خیر راغلی بنگش صاحب، څه به ویل غواړي؟ څه خبر مراوړې دی بلکې؟
هلو،
څه خبر مراوړې بنگش صاحب؟
هلو،
غږ مون راځي؟ سید خدای پامان. د عزیز علیمزی او دو میری صدیق زاده په غږ سندره ورو.
و ما د کوچلی و عمر زر کی و مشین خالی ندمالو، مشین خالی ندمالو، ما تراش پاد تورا خون، مشین خالی ندمالو، مشین خالی ندمالو، ما
اردن کو دا احمد گل استاد پاک سندر در تو خبروم.
د یادونو سمندر کیا طوفان نہ سم رہی دیا دی زمستو من جن کے داغ منا سم رڈی دی دیا دنو سمندر قرار شاہ زڑگیا بیا بوائی بیا بجاریا تکلیف نہ سمر ڈی دیا تیز مستو من جن کیا داد منا سمر ڈی دی دیا سنو سمندر
اوردن کو د سلام پختونخوا اخیرنی سندره رمشا شفا په غږ درته نشرو او په بل خبرونه کې به بیا هم در سره